درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده، د مریض 1415 نیوی د سنبلې 14 او د میلادي 2014 د سپتمبر 4 د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت څاروان د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، په کندوز کې د پراخو عملیاتو د پیلیدو له هند څخه د پوځي مرستو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د پکتیا چارواکی وای د جانخیل ولسوالۍ بیزایشی او ته د مرستو رسول پیل کړی دی. ترکیه وای د پی کی کی سل وسلوال غړی وشلی یا ټپیان کړی دی او بنگلاديش یو اسلام پالای په دار وځړاو. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکی وای د جانخیل ولسوالۍ بیزایه شوی کورنیو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړی دی. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل تیره شپه ازادي رادیو ته وویل دولتي پلاوی په څمکنیو ولسوالیو کې دی څو د بیزایه شوی کورنیو دقیق شمیر معلوم کړي. اتل زیاته کړه یوه اندازه خوراکي مواد بیزایه شوی کورنیو ته استول شوي او ډیر ژر به پرې وپیشل شي. د پکتیا د والی ویان وویل د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات دوام لري. د پکتیا د ستراتیژیک ولسوالۍ یوه بونه مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله. د افغانستان د نجات شورا مشر وایي جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده او زیان ټول افغان ولس ته رسیږي. سید اکبر اغا پرون په کندهار کې د دې شورا د غړیو او قومي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د ولسي حرکتونو له لارې باید په افغانستان کې روانې شخړې پایته ورسول شي.
په افغانستان کې بد حالات روان دي، بد حالات جریان لري، نو د دې جریان د منځ وړلو په دې کې روان شو. دا جریان ته د پایته کېښودو او دا جریان د منځ یو.
په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې په دې غونډه کې د ننګرهار، پکتیا، کابل، کونړ، فراه او ځینو نورو ولایتونو استازو هم برخه اخیستې وه. د بامیان چارواکو د محصل لپاره د خوړو په نوم یوه نوې پروژه پیل کړې ده. دا پروژه د سولې کلی په نوم د یوې هالنډۍ مؤسسې په نوښت پیل شوې ده. د دې پروګرام مسؤول عبدالله محمودی آزادي راډیو ته وویل دوی د پوهنتون محصلانو او په بامیان کې د لوړو زده کړو نورو ادارو ته خواړه چمتو کوي.
مو فعلا یک سیستم کاملا جدید د بامیان معرفي
مش په بامیان کې یو کاملا نوې سیستم را مستکو. خوړه لمخ کې پلورل کیږي، یعنی هر محصل باید مخکې لمخ کې د خپل خوړو ټیکټ واخلي. دا لمر سره مرسته کوي چې په کافي اندازه خوړه چمتو کړو او د اسراف مخه هم ونیسو. په لومړي پړاو کې د شپې تو افغانیو په بدل کې چې د بازار نیمایی بدده باید په ازمیختی توګه سلو محصلانو ته خواړه برابریږي، چې وروسته به دا پروګرام په دې ولایت کې ټولو محصلانو ته پراخ شي. ترکی ټانکونه د سوریې شمال ته اوښتي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد یوه نوې جبهه پرانیستې ده. د انادولو او دوګان خبري اژانسونو راپور ورکړی چې دا ټانکونه تېره ورځ د ترکیې له کیلیس ولایت څخه د سوریې د الرای شارګوټي ته ننوتی دي. اندولو خبری اژانس وایي د دې اقدام هدف په سوریه کې د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو لپاره د ملاتړ برابرول دي. د ترکیه پوځ ادعا کوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی تر سلو ډیر وسلوال وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ترکیه پوځ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د پی کی کی تر سلو زیات وسلوال غړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي. پوځ نه دی ویلي چې په دغو کسانو کې څومره وژل شوي او څومره نور ژوبل دي. دا به په وروستیو کلونو کې په یوه ورځ د کردستان کارګر ګوند ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبلوي. بنګلادیش د یوه اسلام پالی ګوند یو مهم شخصیت تېره شپه په دار وځړاوه. درې شپېته کلن میر قاسم علي د بنګلادیش د جماعت اسلامي ګوند مهم تمویلوونکی و. نوموړی د هغو جرمونو له کبله اعدام شوی چې په 1921 میلادي کال کې له پاکستان څخه د بنګلادیش د ازادۍ پر مهال ترسره کړی و. د بنګلادیش سترې محکمې د اګست په 10 نیټه د میر قاسم علي د اعدام د حکم په اړه د استیناف غوښتنه رد کړې وه. بنگلاديش وای د 1921 میلادي کال د جګړې پر مهال پاکستانی سرتیرو د خپلو سیمایزو همکارانو په ملاتړ په دې هیواد کې 3 میلیونه کسان ووژل او پر 200 زره شزوې جنسي تیرای وکړ. او لیتوانیا یو سلو 50 ټنه مهمات هغو اوکراینی ځواکونو ته ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بلتون غشتونکو سره جنگیږي. د لیتوانیا دفاع وزیر یوازاس اولیکاس پرون وویل هیواد خپل دند بولی چې له خپل دوست هیواد سره چې د روسیې له برید سره مخامخ دی مرسته وکوي. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی ویلي و چې د اوکراین په ختیځ کې وروستی اوربند ساتل شوی دی.
السلام علیکم. دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.12. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30.19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30.40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30.25. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30.23. او په فیض آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 30.14.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. ساعت 9:00 دی. د ازادي رادیو خبرونه هم د سهار په 9:00 پیلېږي، د ماښام تر 9:00 په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د رواني خبري مجلې په دوام کې افغان چارواکی وایي چې تر اختر مخکې به په کندوز ولایت کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هند پوځي مرستو ډاډ ورکړی. د هند پوځي مرستې به د ګاونډي پاکستان حساسیتونه ونه پاروي.
دا موږ نشو کولای چې یو چا سره به دوستي کوو د بل چا د دوستۍ قربانۍ.
په دې موضوع له پخواني لوی درستی سره مرکه لرو. د بشري حقونو کمیسون وایي افغان چارواکي به د بشري حقونو له دردناک تصویر سره د بروکسل غونډې ته لاړ شي. کابل شاریان وایي په مظاهرو او لاریونونو کې جنجالونه عام ولسته تاوان اړوي.
زمان کور دې تپیس کړی، هماغه ورځ کلاشینکوف ډزوي، یا وشو شاجورو یا والا.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. افغان چارواکی وایي چې سش کال به لوی اختر د کندوز اوسیدونکي د امن په فضا کې ولمنځي. پرون د افغانستان جګپورو امنیتي او دفاعي چارواکو په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د نویو پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. وسلوال طالبان د کندوز په څو ولسوالیو کې پراخ فعالیت لري. په دیاره نور جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان امنیتی او دفاعي چارواکي وایي له طالبانو څخه د کندوز ولایت د څو ولسوالیو د پاکول لپاره پراخ عملیات پیل کړي. په شمال ختیځون کې د اتسواته سپینزر زون قمندان شیر عزیز کمال تیر شپه په تلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته وویل په دې نو عملیاتو کې د افغان ځواکونو څو زر سرتیري برخه لري. خاغلی کمال وویل عملیات له کلایزال شروع او ورپسې به د دشتیارچی ولسوالۍ تصفیه شي. نو مولوی همدارنګ وویل چې د امام صاحب او چاردره ولسوالیو کې به هم د عملیات تر سره شي. د سپینزر زون قمندان شیر عزیز کمال زیاته کړ چې په دې عملیاتو کې به هم د ملي اردو ځنګړي قطعات او هم هوایی ځواک برخه ولري. بلخوا پرون د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد په کندوز کې د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکړه او ویل
امسال عید قربان یک عید خوب.
خغل مراد وایي زه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم چې سګنې لوی اختر به یو ښه اختر وي. سکال به دوی وکولی شي چې هم قرباني وکړي او هم دعا وکړي او د خدای له دربار وغواړي چې افغانستان کې د سولې، ثبات، ورورۍ او اخوت فضا حاکم کړي. دا عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې وسلوالو طالبانو په دې ورستوي کې د کندوز په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونو ته زور ورکړي. نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره ونیول چې له ستراتیژیک پلوه یوه مهمه ولسوالۍ بلل کیږي. وروسته د حکومتي ځواکونو لخوا د ولسوالي بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه. خپله د کندوز ښار هم تیر کال د کمې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی وو، خو اوس افغان چارواکي وایي د کندوز د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري. ښاغلي کمال ازادي رادیو ته ویل د اړتیا په صورت کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت ځواکونه هم له دوی سره همکاري کوي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ په هدف پایل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو نور غړو هیوادونو ویلي افغانستان به یوازې پرې نږدي او اجازه به ورنکړي چې دا هیواد بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
و بجیاو یو لستخیقی شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هند له افغان ځواکونو سره مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. دغه وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د ځواکونو د روزنې، د هوایي تجهیزاتو او د پیاده ځواکونو د اړتیاو په برخه کې کیږي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هند ژمنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هوایي تجهیزاتو او د پیاده ځواکونو د ضرورت په برخو کې همکاري وکړي. د دغه وزارت وایي محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د ضرورتونو لیست یو ځل بیا له هندي چارواکو سره شریک شوی دی.
کومکای هند
به افغانستان افغانستان سره د هند مرستې د ځواکونو د روزنې او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې دي. هوشمنه کړي چې په راتلونکي کې به هم مرسته کوي. د افغانستان لوی رئیس د تیرې سې شنبې په ورځ د پوځي همکارۍ او د جلب لپاره هند ته ولاړ. په ورته وخت کې ځینو رسنیو هم راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به په نږدې راتلونکي کې هند ته سفر وکړي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې په پوځي برخه کې به ورسره همکاري وکړي. د افغانستان حکومت د خپلو پوځي ځواکونو د تجهیز او سنبالنې لپاره له یو شمېر هیوادونو سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړي چې یو یې هم هندوستان دی. د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د 2018 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې لاسلیک شو چې له مخې هند له افغانستان سره په سیاسي او امنیتي برخو کې مرستو ته ژمن دی. روان میلادي کال هند له افغان هوایي ځواک سره د 3 جنگي هلیکوپټرونو مرسته وکړه. خو پوښتنه دا ده چې له افغانستان سره د هند مرستې څومره د اسلام آباد اندېښنې راپارولی شي. د پوځي چارو افغان کارپو عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر پاکستان جګړه
وکړي، دوی وایي که پاکستان جګړه ودروي مونږ د هیڅ هیواد مرستو ته ضرورت نه لرو. له هغې پرته د افغانستان حکومت حق لري چې د دغه جنګونو پر وړاندې چمتووالی ونیسي او د خپلې بقا لپاره ځان مجهز کړي.
له هند څخه د پوځي مرستو په وړاندې د پاکستان د حساسیت په اړه مو په راپور کې د امنیتي چارو د کارپو عبدالهادي خالد نظر واورید. په همدې اړه د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني لوی درسیز نظر هم پوښتو. محمد حدیث پردیس له پخواني لوی درسیز شیر محمد کریمی سره په لنډه مرکه کې لومړی همدا پوښتنه کړې.
حساسیت خو یوازې د یوه ټکي ته زموږ شرقي ګاونډي ته اشاره کولی شم، هغه خو حتی د دې په مقابل کې هم حساسیت لري چې موږ ولې د هند سره اړیکې لرو. د هند سره زموږ عادي اړیکې هم د دوی ته د حساسیت وړ دي. نو موږ خو داسې نشو کولی چې د بل چا لپاره به ژوند کوو. افغانستان یو مستقل هیواد دی، د چا تر قمانډې، د چا تر امر لاندې نه دی. د دې صلاحیت لري، د دې حق لري چې د هر چا نه یو شی وغواړي، هر چا ته یو شی ورکړي. او دا دوستي چې د افغانستان د خلکو د وطن په ګټه وي، دای حق دی چې دغه دوستي وپالي. حتی که دوی هم موږ سره دوستي وکړي، صادقانه موږ حاضر یو چې دوی سره دوستي وکړو.
په دې برخه کې افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې دغه توازن وساتي؟
نو افغانستان حکومت هر څه کړی دي. افغانستان حکومت له هند سره دوستي لري، د دې لپاره چې موږ سره کومک وکړي، نه کوم تعهد نظامي دی بل چا قطعا. دا د افغانستان په سیاست کې نه ده. موږ له هر چا سره دوستي غواړو، له هر چا سره ښې اړیکې غواړو، خو شرط دی چې موږ سره صادقانه اړیکې وغواړي. ولې دا موږ نشو کولای چې یو چا سره به دوستي کوو د بل چا د دوستۍ په قربانۍ.
د افغانستان پخوانی لوی رئیس شیر محمد کریمی و چې د هند پوځي مرستو په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله. ستاسو اوریدونکو په نظر د هند مرستې څومره اغیزمنې دي؟ په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې اړه ستاسو نظر غواړو.
خبری مجله اوري
سات و بجه او 15 دقیقې شوې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د پکتیا چارواکی وای د جانخیلو ولسوالۍ بی ځای شوی کورنوی ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړی دی. د افغانستان د نجات شورا مشر وای جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده او زیان یې ټولو ولسته رسیږي. سید اکبر اغا پرون په کندهار کې د دې شورا د غړیو قومي مشرانو یوې غونډې ته دا خبره وکړه. د بامیان چارواکو د محصل لپاره د خوړو په نوم یوه نوې پروژه پیل کړې ده. دا پروژه د سولې کلی په نوم د یوې هالنډۍ موسسې په نوښت پیل شوې ده. ترکی ټانکونه د سوریې شمال ته اوښتي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد یوه نوې جبهه پرانیستې ده. د ترکیې پوځ ادعا کوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی تر سلو ډیر وسلوال وژل شوي یا ټپیان شوي دي. بنګلادیش د یوه اسلام پالی ګوند یو مهم شخصیت تیره شپه په دار وځړاوه. او لیتوانیا یو 150 ټنه مهمات هغو اوکراینی ځواکونو ته ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوو بلتون غوښتونکو سره جنګی شي. او سم د افغانستان په اړه د بهرنیو مطبوعاتو څو تبصرې. د هند اکانومیک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د صدر اعظم نریندر مودی له لورې د افغانستان ولسمشر ته د هند سفر د بلنې په باب لیکنه خپره کړې او په یوه برخه کې راغلي شایي روانه میاشت ولسمشر غني ته د نوې ډیلي د سفر په ترڅ کې هند پر څلورو جنګي هلیکوپترونو سربیره افغانستان ته نوره پوځي مرسته ورکړي. ورسپانه وایي رسمي سرچینو ورته ویلي چې د افغانستان له لورې د هند حکومت ته د نویو وسلو یو مفصل لیست سپارل شوی دی چې اضافي هلیکوپترونه، زغرګاډي او پرزې پکې شامل دي. هند مخکې لا ویلي چې د افغانستان د حکومت له لورې د غوښتل شویو وسلو لویه برخه به دغه هیواد ته ورکړي. اکانومیک ټایمز لیکي افغانستان ته د وسلو د ورکولو په باب ډاډ د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره د هندي چارواکو په غونډه کې ورکړی شوی و. د افغانستان او هند اړیکې د دسمبر له میاشتې را په دېخوا لا تودې شوي دي. له همغه وخته تر اوسه پورې د هند صدراعظم نریندر مودي دوه ځلې افغانستان ته سفر کړی دی. مودی د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ د پرانستنې لپاره کابل ته او په جون کې په هرات ولایت کې د سلما یا د هند افغانستان د دوستۍ بند د افتتاح کولو لپاره افغانستان ته تللی و. ډیلی کالر خبرونه بیا د امریکا په پیسو د یو روغتون پر جوړولو تبصره کړې ده او ویلي دي سره له دې چې پر دغه روغتون د امریکایي مالیه ورکوونکو 14 میلیونه او 6 لکه ډالر لګیدلي خو د استراري وتلو لارې ناسمه په نخښه شوې ده. د خبرونه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سر مفتش له قوله کښلي دغه روغتون بم سورای شوی او به ترې څاڅي او د اوبو چای واټر پمپ نه لري. د سر مفتش راپور وای کله چې د دوی څېړونکو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې دا روغتون وکوت ورته څرګنده شو چې روغتون دومره په ټیټ کیفیت جوړ شوی چې شایي افغانان به ورڅخه کاروانه خستلی شي. نشیه په پای کې وای چې دغه روغتون پر جوړولو 15 کاله لګول شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت په د بشری حقوقو د وضعیت له یو دردناک تصویر سره د بروکسل غونډې ته بلاړ شي. د دې کمیسیون کمشنری سوریا سوپرنګ آزادی رادیو ته ویل سره لدی چې حکومت د بشری حقوقو په برخه کې یو لړ کارونه کړي خو اوس هم په هیواد کې داسې کس نشته چې له خپلو حقوقو برخمن وي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د بشری حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې اوس هم په هیواد کې هیڅوک هم بشپړ مسؤلیت نه لري. نامنی ملکی تلفات، هدفمند وژنې، سړی تښتونې، د قانون د حاکمیت کمزوري، کډوالي او لخصو سره د زور زیاتی د پیښو زیاتوالی هغه موارد دي چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یې اندېښمن کړی دی. د دې کمیسیون کمشنر سوریا سوبهرنګ د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل افغان حکومت به د بشری حقونو د ناوړه وضعیت له یو دردناک تصویر سره د بروکسل په غونډه کې ګډون وکړي.
متاسفانه متاسفانه امروز هیچ فردی در افغانستان نه امنیت داره و نه هم مسئولیت.
په خوشنۍ سره چې نن په افغانستان کې یو کس هم نه امنیت لري او نه خوندیتوب. دولت چې په دې لاره کې هر څومره هلې ځلې کوي نه کامیابیږي. دوی چې بروکسل ته ځي، زه باوري یم چې د افغانستان د وضعیت او د بشري حقونو په اړه به یو دردونکی تصویر له ځان سره ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د تامین په لاره کې د حکومت هڅې او لاسته راوړنې هغه څه دي چې افغان حکومت به یې د بروکسل ناستې ته وړاندې کړي. ټاکل شوې ده چې د بروکسل غونډه د روان میلادي کال د اکتوبر په 4 او 5 د نړۍ د 70 هیوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو په ګډون د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه شي. بلخوا افغان حکومت دغه غونډې ته د انتخاباتي نظام د اصلاح، د ښځو د ظرفیتونو پر لوړولو، په حکومت کې د ښځو پر ونډې، د کډوالو د ستونزو په اوارۍ، له کورنیو بېځایه شوو سره پر مرستو او د اقتصادي پراختیا لپاره د سیمه ییزو همکاریو پر پراختیا مکلف دی. افغان حکومت وایي اکثره دغه ژمنې عملي شوي او هغه چې پاتې دي پوره کېدو ته یې جدي هڅې روانې دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو او امنیتي کارپوهان وایي ښاریان د تاوتریخجنو مظاهرو او نورو خوځښتونو په مهال سخت زیان ویني. دوی وایي په کابل ښار کې هر کله هم چې مظاهرې په تاوتریخوالي واوړي او یا ځینې زورواکي له یو بل سره لانجې وکړي، زیان یې عامو خلکو ته رسیږي. صفی الله ستانکزی د کابل شاهرارا غونډې ته تللی، چیرته چې د سیمې اوسیدونکي د جنرال دوستم او حبیب الله کلکاني د پلویانو ترمنځ د شوي جګړې له امله سخت ویریدلی دي. په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کابل په زړه کې د شاهرارا غونډې په لمن کې میشت خلک وایي همدا پنځشنبه د جنرال دوستم او حبیب الله کلکاني د پلویانو د جګړې په خاطر ډیره سخته ورځ تیره کړه. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیان کړی. ویل چې د سیمې ټول کورونه مخکې له مخکې تخلیه شوي وو او د جګړې پر مهال ټول په تیښته وو. د یادې سیمې ملا امام عبدالحنان او د یو ښوونځي زده کوونکی عبدالولید داسې ویل:
دلته اختشاش وشو، داسې خلک ورخطا شو، رنگ دیده و مخ کې تکلیفونه لیدلي و. د ځنه حتی خپل باز کړي واخیست ولاړ بل ځار، حتی باز په خمرې تر تر وسه پرند راغلي خپل کورونه کې.
زمون کور دې تپیس کړای، اما غوړ کلاشین کوو ته زوي، یا وشو شا جوړ و، یا والک په زخمی شو، او یا مړ شو په سار کې وښتو، او ما ځان ته تلته دی ولا کو په کپټ شو، ما تر شو چې دا ډاز خلاص شوي، زه ډار شو ما کور ته لاړم.
د پنځمې پرز داسې وخت د شهرارا غونډې د مرمۍ ډزونی ول چې د حبیب الله کلکاني د خاورې سپارلو پر مهال د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم پلویانو د دوو کسانو مخنیوي کاوه. د روشنایي غورځنګ دوه ځلې لاریونونه، د وو کسانو د سرپرې کولو پر ضد لاریونونه او څو داسې نور د تاوتریخجنو مظاهرو او پیښو روښانه مثالونه دي چې په کابل کې تر دې پخوا هم شوي او خلک او ښار یې زیانمن کړی دی. اخوا د امنیتي چارو کارپوه اجمل سایس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل پولیس ګرم وبلل چې د پراخو لاریونونو او احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نشي نیولی. خو د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل که له دې وروسته هر ډول غونډې او لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل، د غونډو له اصلي ترسره کوونکو څخه به د قانون له مخې کلکه پوښتنه وشي. دی وایي له دې وروسته موږ هوډ لرو او ټینګار کوو هغه کسان چې د ورته غونډو او لاریونونو رهبري کوي خبرداری ورته ورکوو که تنظیم نشو کولی او تاوتریخوالی رامنځته شو، له هغوی سره به قانوني او جدي چلند وشي. ښاغلی عبیدی له خلکو هم وغوښتل چې د لاریونونو او غونډو پر مهال د ملي ګټې په پام کې ونیسي او د لاریونونو او غونډو د قانون له مخې د خوځښتونه تنظیم کړي. په کابل ښار کې د لاریونونو پر مهال د ځینو زورواکو لخوا خلک زیانمن شوي او پولیسو هر ځل د جدي غبرګون ښودلو ګواښ کړی، خو به کتل شي چې کله دغه ګواښ عملي کیږي او نور د چا ژوند ته خطر نه پیښیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حقیار له کندهار: په کوټه کې افغانان په ډیره بیرحمۍ نیول کیږي او بیا یې د کوټې زندان ته لیږي. له هغه ځای څخه بیا سپین بولدک ته راوړي. زه پخپله د جولای په 9 نیټه ونیول شوم. د اګست په 20 نیټه له 2 کسانو سره د چمن په لار افغانستان ته ولېږل شوم. بل اوریدونکو عبدالباری ظاهری لکنده هر لیکي نامنی د خلکو ژوند لګوار سره مخامخ کړي. دا جنگ داخلي نه دی بلکې د دې جنگ سره د بهرانیانو لاس دی. خیر الله سانسور د هلمند څخه لیکي وای که چیرې د افغانستان سرحدات تو امنیت هند ته ور پېښې دا به ډېره اغېزمنوي. نجیب له نامعلوم ځای لیکي افغان حکومت اړ دی چې له هند څخه مرسته وغواړي که پاکستان خوشحال وي او یا هم خپه. له هند څخه د افغانستان د پوځي مرستو په اړه ستاسو نظرونه په میکروفون ستاسو خپرونه کې اورو. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف جنازه په ځانګړو مراسمو پرون خاورو ته وسپارل شوه. د ازبکستان حکومت د سپتمبر په 2 نیټه اعلان وکړ چې اته اویا کلن ولسمشر د مغزي سکتې له کبله مړ شوی دی. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ازبکستان د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف د جنازې مراسم د هغه د مړینې تر اعلان یوه ورځ وروسته ترسره سوه. په دغو مراسمو کې د یو شمیر بهرنیو مشرانو په ګډون زرګونو کسانو برخه واخیستله. په بهرنیو مشرانو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف شامل و. د غرض د ازبکستان له ګاونډي هیوادونو قزاقستان او قرغزستان څخه د هغوی ودونو صدر اعظمانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف چې د تدفین مراسمو د تنظیم مشر هم و، په مراسمو کې د وینا پر مهال د اسلام کریموف ستاینه وکړه او هغه د ازبکستان مؤسس او د هغې خوري یو پیاوړی زوی وباله. د ورځې په سر کې د ازبکستان دولتي تلویزیون د کریموف تابوت وښود چې په ملي بیرغ پوښل سوی و او له تاشکند څخه د سمرقند نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اسلام کریموف میرمن تاتانیا کریموفا او د هغه کشر لور لولا کریموفا د تابوت شاته روانې وې، خو د نوموړي مشر لور ګلنارا چې د راپورونو له مخې په 2014 کال کې د فساد په تور په کور کې نظر بنده وه، په دغو مراسمو کې نه ښکارېدله. د ازبکستان حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. اسلام کریموف وویشت کاله د ازبکستان مشري وکړه، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه شاوخوا 10 میلیون نفوس لرونکي هیواد مشري به وروسته څوک کوي. د ازبکستان د اساسي قانون له مخې که چیرې ولسمشر مړ سي او یا د یوې ناروغۍ له کبله ونسي کولی چې خپله دنده پر مخ یوسي، نو د دې هیواد د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس به د 3 میاشتو لپاره د ولسمشر چارې سنبالوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د خواخوږۍ پیغام استولی او د کریموف مړینه یې هغه هیواد ته یوه لویه ضایعه بللې ده. دغه راز د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف، د چین ولسمشر شي جین پینګ او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د خبر پاڼو په خبرولو سره خوشاله شولې ده.
د ژوند رنگونه
ضروري تاسو خپل نوم راته وایست؟
بیبي جان
چیرته اوسېږي خلاجانی؟
نه چمن ببرک کې اوسېږو، بچان یو کراچواني کوي، سوزی مزی راوړي خوروي. غریبی ده.
څو نفر اوسېږي کور کې؟ تعداد مو څومره ده؟
5 نفر یو مونږ، 5 نفر. یو مې لور ده، یو مې زوی ده، یو مې خاوند ده. دا نور زمن مې بیل دي رانه، خزی مې ورته کړي بچی دار دي بیل دي.
ها او یو کور کې هستی؟ خدای جدا جدا
سي. ها جدا جدا دي. ها
ها دوی ګټه وټه بیل ده که ګټه مشارکه ده؟
گا بیل ده. ار یو خپل کور چلی کنه چې پرمانه هغه چې نه ستې کنه پرمانه غو مخری منګم منګه ته زوی مې ده. شکر در ده برابر کوي زوی مې ده، هغه مونږ ته ګټه راوړي او دې خپل کور نه چلی نار سره خل خزه لري بچی لري.
دلته چې کم کې اوسېږي مخ کې چې مو کلی کې کور څومره تفاوت هغه ژوند کې هلته مو
سره کم ژوند ده. ګټو خوري هلته هو چې نه چې بم ګټلی و نس ده ګټو خوري خلاص که 5 روپیه سم هغه 5 روپیه خور که شل سه شل خور.
هلته مو ځمکه چې شی نه لرل؟
نه یو کلا خدای لري، یو کلا لري، هغه نه لرو ځمکه نه لرو پټي نه لرو. نه
یعنې دلته ژوند ښه تېرېږي نسبت
هغه تېرېږي؟ هو هغه حال نه په دې ښه دی. هلته جنګونه و، هلته ډزې وې، ماسیرې وې. راغلو دلته حکومت سیمې ته راغلو، دلته ښه یو. اوس
څنګه د جای مو مثلا دلته د جای مو خپله جوړ کړه؟ اول سر چې راغلې خیمه کې
اوسېږي؟ اول سر راغلو خیمه کې و، خیمه نه بیا دغه جای لیاز باندې چا موږ ته راکړه. لاس باندې راکړه، دا درې کوټې ما چولې د توسیع کو نه خدا په هله.
مثلا د اوبو مثلا څنګه اوبو څالره کوم ځای نه راوړي؟
ساسته نه چی شېسته اوبو په سکول اوبو په بیا خلو هغه اوبو د لري ځای نه راوړي. هغه کله مونږ ترا کی کله ران کی کران کی بیا په خاوګن رئیس بیا نو څنګه کوي؟ مثلا اوبو
ته خوري ضرورت
کنه په بیا خلو.
مثلا سطل باندې په بیا خلې څه رقم بلار
د بشکا باندې په بیا خلو؟
یو بشکا څو اخلي؟
درې بشکې شل درپی.
نو تاسو نور شان خو په بیا دی؟ تاسو
بوم په بیا دی؟ هاو
والا دا خوری را سخته ده
سخته سخته تیرونو تیره هیدگی ویستم کونو غریبی ده کنه زنگ چال که غریبی ده
زن خدای ده او رحم میگی تروری
اله دی پو طول او رحم میگی
میشکم منه نتروری خوشحال آسه
تحصیدم خدا خوشحاله لگی
لتا سو اوریدونکو هم مننه چې ازادي رادیو اوري وس د ازادي رادیو بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم و سپر اکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو ازادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 14 ماه سنبله سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 4 سپتامبر سال 2016 میلادی. مقام های ارشد دفاعی امنیتی از آغاز عملیات جدید علیه طالبان در ولایت کندز خبر می دهند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما، سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها روند کمک رسانی به بیجا شده ها از ولسوالی جانی خیل پکتی آغاز شده است. مقام های بامیان برنامه ای را به نام پروژه غذا برای محصل افتتاح کردند و تانک های ترکیه با عبور به شمال سوریه در جنگل های داعش جبهه جدید را گشودند. این هم مشروع خبرها. مقام های پکتیا روند کمک رسانی به بیجا شده ها از ولسوالی جانی خیل را آغاز کردند. نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا دیشب بر رادیو آزادی گفت که هیئت آنان در ولسوالی سمکنه است تا شمار دقیق خانواده های بیجا شده را مشخص سازد. عطل افزود که یک مقدار مواد خوراکی به بیجا شده ها فرستاده شده و قرار است به زودی توزیع شود.
برنج و لوبیا و ارد و روغن و ما تلاش میکنیم که موسسات کمکی که کمک میکنن به مردم که اونا تماس گرفتیم اونا که ما وعده کردن که یک مقدار پولی نقدیم برای مردم جنخیل که بیجا شده است از قری و از خانی خود که اونا باید کمک شوه.
عطل همچنان افزود که عملیات نظامی برای پس گرفتن ولسوالی جانی خیل ادامه دارد. این ولسوالی استراتژیک پکتیا که با ولایت خوستم راه دارد بیش از یک هفته پیش بعد تصرف شورشیان طالبان درآمد. رهبر شورای عالی نجات افغانستان گفته است جنگ به نفع هیچ کس نیست و تمام زیانش به مردم عادی می رسد. سید اکبر آقا در سخنرانی به گرد همایی از اعضای این شورا، بزرگان قومی و علمای دینی دیروز در قندهار گفت که باید از راه حرکت‌های مردمی به معضلات روان در افغانستان نقطه پایان داده شود.
افغانستان که بد حالات روان دی، بد حالات دیان دی.
در افغانستان وضعیت بد روان است. یگانه راه این است که راه بیفتیم و با آن پایان بخشیم. در این نشست نمایندگان مردم از ننگرهار، پکتیا، فراکنر و کابل نیز شرکت داشتند. هموار ساختن راه برای برقراری صلح از طریق راه اندازی حرکت‌های مردمی از اهداف عمده شورای عالی نجات افغانستان خوانده شده است. مقام های بامیان برنامه جدید را به نام پروژه غذا برای محصل افتتاح کردند. این برنامه به ابتکار مؤسسه خیریه هلندی قریه صلح در بامیان آغاز به کار کرده است. عبدالله محمودی مسئول این برنامه بر رادیو آزادی گفت که آنها برای محصلان پوهنتون ها و مؤسسات نیمه عالی بامیان غذا تهیه می کنند.
ما فعلا یک سیستم کاملا جدید را در بامیان معرفی میکنیم، یعنی غذا قبل از قبل پیش فروش میشه، یعنی با تیکت باید هر محصل باید تیکت غذای خود بخره. این کار به ما این کمک میکنه که ما به اندازه کافی غذا تهیه بکنیم و از اسراف هم جلوگیری بکنیم.
غذا با قیمت 60 افغانی کمتر از نصف قیمت بازار برای 100 محصل در یک مرحله آزمایشی تهیه می شود و سپس تمامی محصلان را تحت پوشش قرار خواهد داد. بامیان نزدیک به 3000 محصل دارد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. تانک های ترکیه با عبور به شمال سوریه در جنگل های جنگجویان گروه داعش جبهه جدید را گشودند. با گزارش خبرگزاری های آنادولو و دوگان، این تانک ها از ولایت کلیس روز گذشته وارد قریه الرای سوریه شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش میداد که هدف از این اقدام فراهم آوری حمایت نظامی به جنگجویان مخالف رژیم سوریه است. ترکیه در 24 ماه آگوست عملیات را یکجا با واحدهای نظامی اردوی سوریه آزاد به هدف پاکسازی قریه جرابلس از وجود جنگجویان داعش آغاز کرد. در یک تحول دیگر، اردوی ترکیه ادعا میکند که در نتیجه درگیری با نیروهای حکومتی حدود 100 تن از جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK کشته و یا زخمی شدند. وزارت دفاع ترکیه دیروز در یک خبرنامه این موضوع را تایید کرد، اما اردوی ترکیه ارقام دقیق از کشته و زخمی شده ها نداده است. گفته می شود که در سالهای اخیر این بزرگترین تلفات بوده که به اعضای حزب کارگران کردستان در ترکیه وارد شده است. و بنگلادش یک چهره برجسته یک حزب اسلامگرا را اعدام کرده است. میر قاسم علی 63 ساله تمویل کننده کلیدی حزب جماعت اسلامی بنگلادش بود. او با ارتکاب جرایم که در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 اتفاق افتاده بود اعدام شد. استر محکمه بنگلادش در 3 ماه آگوست آخرین استیناف طلبی در مورد بررسی حکم اعدام او را رد کرد. بنگلادش میگوید سربازان پاکستانی با کمک همکاران محلیشون در جریان جنگ سال 1971 میلادی 3 میلیون نفر را کشتند و بر 200 هزار زن تجاوز جنسی کردند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با خلیل سلطانی.
شنونده های عزیز سلام. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. قندهار گرمترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 25، آسمان آفتابی. جلال آباد همچنان گرمترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 16، آسمان صاف.
باز هم خوش آمدید. 7:37 به وقت کابل شد. در کمتر از نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی با این مطالب با شما خواهم بود. مقام های ارشد دفاعی امنیتی از آغاز عملیات جدید علیه طالبان در ولایت کندز خبر می دهند. لوی درستیز پیشین افغانستان کمک های هند را در بخش نظامی به افغانستان مؤثر و مهم می داند. در تظاهرات خشونت آمیز در کابل مردم اکثرا صدمه می بینند.
چند خانه یک وقتی که جنجال شده و نفر چهار طرف گرفتن، چون مردم قبلا تکلیف دیده از همین خاطر حتی بسیاری خانه چندین خانه کتسی اثر و عیال و شب پشت خود خیستن گریختن از این فرار کردن.
با رسیدن تانک های ترکیه در شمال سوریه جبهه جدید گشوده شده است. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. از نرخ خامکدوزی و گلدوزی می دانید؟
قیمت ها مختلف از اگه هست از سینپور از 12 صد، از 14 صد، 13 صد، 15 صد، 4 کنج هست، 7 صد.
این صحبت در رنگ های زندگی. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. مقام های افغان به مردم قندوز اطمینان میدن که عید قربان را در فضای امن سپری خواهند کرد. دیروز مقام های ارشد دفاعی امنیتی از آغاز عملیات جدید علیه طالبان در این ولایت خبر دادند. طالبان در چندین ولسوالی قندوز فعالیت دارند. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
مقام های امنیتی دفاعی افغانستان از آغاز عملیات گسترده نظامی برای پاکسازی چندین ولسوالی قندوز از حضور طالبان خبر می دهند. شیرعزیز کاموال قماندان زون 88 سپینزر در زون شمال شرق در گفتگوی تلفنی دیشب بر رادیو آزادی گفت که در عملیات جدید هزاران نیروی افغان اشتراک دارند.
از ولسوالی قلعه‌زال شروع و هم به تعقیب ولسوالی دشترچی هم تصفیه خواهد شد و همچنان ولسوالی امام صاحب و چادره هم که عملیات ما هم حمایه هوایی خود خواهد داشت، هم قطعات خاص تا امنیت مطمئن را تامین بکنیم تا مردم قندوز از شر این جنایتکارا خلاص شود و به زندگی عادی خود ادامه بدهند.
ستر جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی هم دیروز در شهر قندوز به مردم این ولایت اطمینان داده گفت:
امسال عید قربان یک عید خوبی خواهد بود و امسال اینها خواهد توانستن که هم قربانی بکنن و هم دعا بکنن به سوی خدا و بر خدا توسل بکنن که خدایا افغانستان همه در یک فضای صلح و ثبات و برادری و اخوت قرار بگیرند.
این عملیات جدید در حال آغاز می شود که طالبان حمله هایشان را در گوشه های گوناگون افغانستان به شمول قندوز افزایش دادند. نزدیک به دو هفته پیش طالبان ولسوالی استراتژیک خان آباد قندوز را برای چندین ساعت تصرف کردند و سپس در یک ضد حمله نیروهای افغان عقب زده شدند. خود شهر قندوز هم پارسال برای مدت کوتاه به دست طالبان افتاده بود، اما حالا مقام های افغان می گویند از آمادگی کامل برای دفاع از قندوز برخوردارند. آقای کاموال بر رادیو آزادی گفت که در صورت نیاز نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو هم با آنان کمک خواهد کرد. ماموریت حمایت قاطع در ماه جنوری سال 2015 میلادی در افغانستان با هدف آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان آغاز شد. ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو گفتند که افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و اجازه نخواهند داد که این کشور بلانه امن برای تروریستان مبدل شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:42 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. لوی درستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان کمک های هند را در بخش نظامی به افغانستان و نیروهای امنیتی افغان مؤثر و مهم می داند. در حال حاضر قدیم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح افغانستان به خاطر جلب همکاری های نظامی به هند رفته است. جاوید حسنزاده در کابل در مورد کمک های نظامی هند به افغانستان با شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین وزارت دفاع صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که با توجه به شرایط فعلی در افغانستان کمک های هند تا چه حد مؤثر واقع شده می تواند؟
هم قبلا هم و زمانی که ما لوی درستیز بودم با ما وعده های داده بود که او هنوز هم اجرا نشده، ولی در لست که باید اجرا شوه موجود است که جناب لوی درستیز موجود جنرال صاحب قدم شاخانی را تعقیب میکنه. تخنیکی که ما در گذشته داشتیم و فعلا هم اکثریت تخنیک ثقیله که داریم از نو سالای روسی است و هندم با تخنیک شوروی تقریبا مشابه است، یعنی اکثر فابریکا و کمپانی های هند عین تولیدات روسی دارد. از او خطر برای ما از دو جهت، یکی که در اراضی و آب و هوای افغانستان اونا امتحان خود داده موثر از زود عوارض پیدا نمیکنه، دومی که ما با تخنیک شاشنا هستیم برای آموزش و برای استعمال از اون ما مشکلات کمتر میبینیم.
هند تا چه حد میتونه میخلای سلاحایی که تا امروز در افغانستان از طرف غرب نتونسته تکمیل شوه این بتونه او را تکمیل بکنه؟
ای خو مسئله ای است که نه تنها موضوع جنگ افغانستان و افغانستان، بلکه در هر جایی که فکر کنیم، به هر سطح که فکر کنیم، امکان نداره که یک کشوری که متکی به کمک های دیگه دنیا و دوستا باشه 100% تمام مشکلاتش حل گردد، ولی همو که میگن قطره قطره دریاب میشه، یک چیز کمک از یک جای، یک چیز کمک از یک جای دیگه، تا حد مشکلات یک کشور رفع مرفوع میشه. ما به هر کس دوستا که دراز کردیم چیزی کمک کرده، ما کمک قبول میکنیم و این حق صلاحیت ماست، ولی ای که 100% هند یا امریکا یا دیگه کشور مشکل یک کشور حل کنه نمیتونه، هیچ امکان نداره.
با توجه به این که افغانستان دوستی دیرینه با هند داره، اما در قسمت کمک وسایل نظامی یک سلسله اساسیات ها در منطقه به وجود میاد که بعضی کشورها به مثل پاکستان هستند که اینا از خود عکس العمل نشان میتن. نظر شما در این مورد چی است؟
اگر گپ از اساسیات باشه، پاکستان از روز اول در هر کار ما با هر کسی که با اصطلاح ما دست دوستی در درست کرده باشیم، یک کسی با ما دست دوستی در درست کرده باشه و خوش نمیشن، بلخصوص هند. در حالی که ما دوستی دیرینه ما که با هند داریم با این منظور نیست که ما یک بلاک نظامی را علیه کسی یک مملکت سوم ایجاد کنیم، در پالیسی ما این شامل نیست. ما با پاکستان همیشه دست دوستی را درست کردیم، بلخصوص در حکومت فعلی.
شیر محمد کریمی لوی دریستیز پیشین وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم سرخط خبرها. مقام های پکتیا روند کمک رسانی به بیجا شده ها از ولسوالی جانیخیل را آغاز کردند. نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا دیشب به رادیو آزادی گفت که هیئت آنها در ولسوالی چمکنه است تا شمار دقیق خانواده های بیجا شده را مشخص سازد. رهبر شورای عالی نجات افغانستان گفته جنگ به نفع هیچ کس نیست و تمام زیانش به مردم عادی میرسد. سید اکبر آقا در سخنرانی به گرد همایی از اعضای این شورا، بزرگان قومی و علمای دینی دیروز در قندهار گفت که باید از راه حرکت‌های مردمی به معضلات روان در افغانستان نقطه پایان داده شود. مقام‌های بامیان برنامه جدید را به نام پروژه غذا برای محصل افتتاح کردند. این برنامه به ابتکار مؤسسه خیریه هلندی قریه صلح در بامیان آغاز شده است. تانک های ترکیه با عبور به شمال سوریه در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی جبهه جدید را گشودند. به گزارش خبرگزاری های آنادولو و دوگان ترکیه، این تانک ها از ولایت کلیس روز گذشته وارد قریه الرای سوریه شدند. اردوی ترکیه ادعا میکند که در نتیجه درگیری با نیروهای حکومتی حدود 100 تن از جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK کشته و یا زخمی شدند. وزارت دفاع ترکیه دیروز در یک خبرنامه این موضوع را تایید کرد. و بنگلادش یک چهره برجسته یک حزب اسلامگرا را اعدام کرد. میر قاسم علی 63 ساله تمویل کننده کلیدی حزب جماعت اسلامی بنگلادش بود. و این خبرها و بیشتر از اینها در صفحه اینترنتی mazadiradio.com. برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه اکونومیک تایمز چاپ هند در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد دعوت رئیس جمهور افغانستان از سوی نریندرا مودی صدر اعظم هند به نشر رسانده و در قسمتی از آن می نویسد. هند احتمال دارد که از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میزبانی کند. هدف دعوت رئیس جمهور افغانستان از سوی نریندرا مودی صدر اعظم هند بررسی افزایش و توسعه کمک های هند در عرصه دفاعی و امنیتی افغانستان می باشد. این در حال است که روابط بین پاکستان رقیب منطقه‌ای هند و افغانستان به صورت رو به وخامت است. روزنامه اکونومیک می نویسد تصور بر این است که حکومت مودی در جریان این سفر امکان دارد کمک های امنیتی و دفاعی خود با افغانستان را در جنگ با طالبان توسعه دهد. روزنامه اکونومیک تایمز می نویسد افغانستان پیش از این فهرست سلاح و تجهیزات مورد نیاز نیروهای امنیتی افغان را به جانب هند ارائه کرده است. روزنامه اکونومیک تایمز با نقل از منابع هندی می نویسد که می گویند هند در حال حاضر به کابل اطمینان داده است که قسمت اعظمی از فهرست سلاح و تجهیزات مورد نیاز قوای امنیتی افغان را آماده ساخته است. این منابع همچنان به روزنامه اکونومیک تایمز گفتند که اطمینان از افزایش کمک تجهیزات نظامی ثقیل هند در یک مجلس مقامات بلند رتبه این کشور به اشتراک مشاور امنیت ملی هند وعده داده شده است. روزنامه می نویسد دید و بازدید مقامات بلند رتبه هند و افغانستان از ماه دسامبر سال گذشته به این سو به طور ناگهانی افزایش یافتند. دیدار نریندرا مودی در ماه دسامبر از افغانستان و به دنبال آن سفر وی برای گشایش بند آب سلما در هرات در ماه جون، ملاقات صدر اعظم هند با رئیس جمهور افغانستان در تهران در ارتباط با موافقتنامه سه جانبه هند، افغانستان و ایران در مورد انکشاف بندر چابهار نشان دهنده روابط نزدیک بین دو کشور می باشد. نشریه سیاسی دیلی کالر چاپ امریکا یک مقاله را تحت عنوان امریکا تخصیص مالی به یک شفاخانه در افغانستان را پرداخته که در آن راه خروج اضطراری به طور نادرست نشانی شده است به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد. مالیات دهندگان امریکایی برای ساخت این شفاخانه که راه خروجی آن غلط نشان داده شده 14,600,000 دلار پرداخته اند. نشریه دیلی کالر از قول سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان نقل کرده که می گوید سقف این شفاخانه همچنان سوراخ داشته آب لیک می کند و سیستم آبرسانی آن بدون واتر پمپ می باشد. بر اساس گزارش جدید دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان، تحقیق کنندگان زمانی که از این شفاخانه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا دیدن کردند، گفتند که کیفیت ساخت این شفاخانه تا حد پایین است که نمیتوان گفت افغانها از این شفاخانه کار گرفته میتوانند. به نوشته نشریه دیلی کالر، ساخت این شفاخانه 5 سال را در بر گرفت.
شمار از باشنده های کابل و کارشناسان امنیتی می گویند مردم آن به خاطر تظاهرات خشونت آمیز در پایتخت شدیداً صدمه دیدند. آنها می گویند هر زمانی که تظاهرات در شهر کابل با خشونت همراه می شود، برخی از زورمندان با یکدیگر برخورد می کنند و مردم عام آسیب پذیر می شوند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که فرشته ندا در کابل تهیه کرده است.
باشنده های تپه شهر را که در مرکز کابل قرار دارند می گویند که پنجشنبه هفته گذشته را به خاطر درگیری میان طرفداران جنرال دوستم و حبیب الله کلکانی به وحشت سپری کردند. شماری از باشنده های آن محل در صحبت با رادیو زادی چشم دیدشان را از آن رویداد بیان کرده، گفتند تمام مردم خانه هایشان را ترک کرده و در هنگام درگیری در حال گریز از محل بودند. عبدالحنان ملا امام مسجد و عبدالولید یک معلم چشم دیدشان را چنین بیان کرد.
چند خانه یک وقتی که جنجال شده و نفر چهار طرف گرفتن، چون مردم قبلا تکلیف دیده از همین خاطر حتی بسیاری خانه چندین خانه کت سیاسر و عیال شد پشت خود خیستن گریختن از این فرار کرده تا بال پس نامده. یعنی چیز از جنجال است؟ مثلا کسی بگو در این پل خمری خیش قوم داشت، خیش پل خمری را به خاطر از اینکه جکام جنجال نشد
ترسیده نخو زیاد ترسیده. همین همسایه ما زیادترش از اینجا بزرگ که ترسیده بودن از اینجا رفتن گرفتن. اول دیدیم که اول اینجا زیاد عسکر چیزا گرفت، بعد یک چند فایر شد که فایر شد یک دو سه نفر زخمی شده بود.
روز پنجشنبه هفته گذشته طرفداران جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور از مراسم خاکسپاری حبیب الله کلکانی در تپه شهر را جلوگیری کردند که این مسئله سبب درگیری میان طرفین گردید. تظاهرات جنبش روشنایی در کابل و تظاهرات به خاطر سربریدن 7 تن در ولایت زابل از سوی داعش از مثالهای روشن تظاهرات خشونت آمیز دانسته می شوند که چند قبل شهر کابل شاهد آن بوده و مردم را نیز شدیداً نگران ساخته است. از سوی هم اجمل یک تن از کارشناسان مسائل امنیتی میگوید این مسئولیت پلیس است تا به خاطر جلوگیری از وقوع چنین حوادث تدابیر لازم در نظر داشته باشد. در همین حال قماندانی امنی کابل میگوید ارگانهای امنیتی همواره از وقوع رویدادهای خشونت آمیز در هنگام تظاهرات و نشستهای بزرگ به برگزار کننده ها هشدار دادند که جدا باید از سوی آنان در نظر گرفته شود. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت پس از هشدار از سوی پلیس با برگزار کننده های تظاهرات در صورت بروز همچو رویدادهای خشونت آمیز با برگزار کننده ها برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.
من بعد ما مصمم هستیم و در این مسئله بسیار تاکید خواهد داشتیم که کسایی که رهبری چنین اجتماعات و تظاهرات به دوش دارند باز اونها هشدار داده خواهد شد. در کل مال ما هشدار میدیم که در صورتی که کنترل اونها نتوانند و تظاهرات با تشنج و مزاحمت برای مردم دوم و خلاف قانون صورت بگیره، امروز از اونها برخورد جدی قانونی صورت خواهد گرفت.
آقای عبیدی از مردم خواست تا هنگام راه اندازی مظاهره و راه پیمایی ها منافع مردم را در نظر بگیرند و برنامه هایشان را مطابق قانون تنظیم کنند. در مظاهره ها در شهر کابل مردم عام از سوی زورمندان متضرر می شوند و پلیس همواره هشدار می دهد که در برابر همچون رویدادها اقدام جدی می نماید، اما دیده شود که این اقدام چه زمانی عملی خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
با رسیدن تانک های ترکیه در شمال سوریه، جبهه جدید گشوده شده است. نیروهای ترکیه به همراه جنگجویان سوریه که مخالف رژیم آن کشورند در برابر جنگجویان گروه داعش می جنگند. در این مورد گزارش را مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
کم از کم 20 تانک اردوی ترکیه سوار بر موترهای غولپیکر نظامی از راه ولایت کلیس به شمال سوریه رسیدند که به اساس گزارش رسانه‌های ترکیه با جنگجویان گروه دولت اسلامی به جنگند. با این اقدام جبهه تازه‌ای در شمال سوریه گشوده شده. با گزارش خبرگزاری‌های آنادولو و دوگان ترکیه، این تانک‌ها روز گذشته وارد قریه رأی سوریه شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو گفته که هدف از این اقدام فراهم آوری حمایت نظامی و جنگجویان مخالف رژیم سوریه است. ترکیه در 24 ماه آگوست عملیات را یکجا با واحدهای نظامی اردوی سوریه آزاد به هدف پاکسازی قریه جرابلس از وجود جنگجویان داعش آغاز کرد. اکنون عملیات جدید 5 کیلومتر از جرابلس فاصله دارد. ملیشه‌های سوریه تحت حمایت ترکیه گفتند که 3 قریه دیگر در شمال جرابلس را نیز از وجود جنگجویان داعش پاکسازی کردند. مقام‌های ترکیه گفتند که از ماه جنوری به این سو چندین هاون از داخل سوریه به ولایت کلیس ترکیه خورده که کم از کم 21 قربانی گرفته است. ترکیه در سوریه تنها با جنگجویان گروه دولت اسلامی نمی جنگد، بلکه با ملیشه‌های کردی موسوم به کندک‌های محافظت مردمی برخوردار از حمایت آمریکا هم جنگ می کند. ترکیه این ملیشه‌ها را بخش از حزب کارگران کردستان می خواند، حزبی که یک گروه تروریستی پنداشته می شود. اما ایالات متحده این ملیشه‌های کردی را بخش عمده از ائتلاف ضد داعش می خواند و کمک‌های گسترده‌ای را در اختیارشان می گذارد، به شمول حمایت هوایی. در داخل ترکیه هم نیروهای این کشور در بخش‌های شرق و جنوب شرق علیه ملیشه‌های کردی می جنگند. در 2 عملیات جداگانه در برابر جنگجویان وابسته به حزب کارگران کردستان در ولایت جنوب شرقی حکاری و ولایت شرقی ایوان 11 سرباز ترکی کشته و 28 تن دیگرشان زخمی شدند. آتش بس میان ترکیه و PKK در تابستان گذشته در هم شکست و از آن زمان بیش از 600 نفر از پرسنل امنیتی ترکیه و هزاران جنگجوی حزب کارگران کردستان کشته شدند.
رنگ های
زندگی.
در آغاز خودم معرفی کنین.
احمد فواد خالقی هستم.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف گلدوزی هستم.
روزانه چند یخن گلدوزی میکنی؟
روزانه 2 دانه سینپور میدوزیم.
چند نوع گلدوزی یاد داری؟ مثلا شیپای مختلف از در گلدوزی؟
شیپای سینپور خاص یا 1.5 دانه 200 دانه هم دور پتی را یاد داریم.
نامایش باز چی هست؟ به کدام نامای یاد میشه؟
نامایش از قنداری دوزی هست بیادر اینجا نمونه شد داریم. خب کتلاکش هست با اونجا نام نداره. خب مثلا کتلاک هست بیادر از روی از کتلاک خوش میکنم.
این کتلاک بیش از 500 تا 1000 عکس در این مثلا البوم عکس جور کردینی؟
بله.
اینه ما قدر یخن دوختی خودت که عکس شگرفتی؟
بله یار خودم ما دوختیم عکس شگرفتیم باز در البوم ماندیم. قیمت ها مختلف از اگه هست از سینپور هست 12 هست 14 هست 13 هست 15 هست 4 کنج هست 7 هست.
حالا همین کالای خامک دوزی یا گل دوزی کمپیوتری برامده چقدر بازار شما را کم رنگ ساخته؟
حالا بازار ما را 30% کم ساخته دیگه از راسو ساخته دیگه.
خب او چطور از نظر تو خوب است یا ای که دیگه شما میدوزین خردش ماشین است؟
آه خردش ماشین است دیگه. خب بازم بود تکای شی از سعی نیست دیگه. ما کس تکای فرمایشیش خودش اون میخنن و تکای قراردادی را جور میکنن. خوب است دیگه از ما کدن و تو از ما خوبش از بود.
چند سال شاگردی کردی که گلدوزی یاد گرفتی؟
چند سال فقط یک دو سال کار کردم.
خب اعتراض شده که کل کتا یا دست تا ماشین خیاطی گرفته باشه
یا زیر سوزن دست ما را گرفته آیا یک دفعه دست ما را سوزن گرفته.
خب چطور است کار گلدوزی به نظرت خوب است نیست خسته کن نیست؟
نه نخیر نه خسته کن نیست خوب است دیگه. نه دیگه مصرفات نداریم دیگه میاز دیگه چی کار کنیم که گلدوزی اگه نکنیم خوب است برای ما.
روزانه چند ساعت کار میکنی؟
روزانه از 7 بجه صبح شروع میکنیم تا 4 بجه 5 بجه کار میکنیم.
خب موفق باشی. تشکر.
تشکر از شما. خدا حافظ. روز خوش.
سپاس از همراهی هر یک شما. هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم فراموش نکنین که از ساعت 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما به صورت زنده و مستقیم نشر خواهد شد و کمک های با افغانستان را در این برنامه با شما به بحث خواهیم گرفت. حالا 8 صبح به وقت افغانستان شد و در نیم ساعت پیش رو در